Toi quand dosiac.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت ده. د دې خبرونې په راپورونه کې اورئ چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن په رسمي ډول د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانیستل سو. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې صفی الله ستنګزي خبرونه برابر کړي دي.
سلام د خبرونو سره ته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له هند سره د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز په پرانیستو کې وویل چې هغه خلک چې ستونزې جوړوي باید پوه شي چې افغانان یې په فرصتونو بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د کرنې وزارت یو تښتول شوي بهرني سلاحکار د خلاصون لپاره هڅې روانې کړي او د لندن ښاروال په لندن ښار کې وروستۍ شپې حملې ته په اشارې وویل. په برېټانیا کې وروستۍ حملې په ګډو ارزښتونو حملې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل له هند سره د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز پرانیسته به ګڼې ننګونې په فرصتونو بدلې کړي. ولسمشر اشرف غنی وویل کوم خلک چې ننګونې جوړوي باید پوه شي چې افغانان یې په فرصتونو بدلوي.
سپتمبر گذشته سر از این موضوع صحبت کردیم، در ظرف چند دقیقه به نتیجه رسیدیم.
ولسمشر غنی وی تیر سپتمبر مو په دې موضوع خبري وکړي. یوازې په څو دقیقو کې دې نتیجې ته ورسېدو چې باید دا کوریدور جوړ کړو. دا دهلیز یوازې مهم نه دی، په کومه طریقه چې دا دهلیز عملی شوه دا د چې موږ په چټکۍ او ګډ کار سره ستونزې په فرصتونو بدلو. هند ته د افغانستان د صادراتو د دغه هوایی دهلیز د پرانیستلو لپاره په کابل کې د هند سفیر، ګڼ سوداګر او نور مقامات د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې سره ټول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د کرنې وزارت د یو تښتول شوي بهرني سلاحکار د خلاصون لپاره هڅې روانې کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم امنیتی کابل در کل وظیفه
گرفتین که برای تیوبی دی وی د کابل امنیتی تیم دن په غاړه خسته چې دیات بهرنی سلاکار د تختونی څنګواله او پلټي هڅه کوي دا کاسل تختون کو خلاص شي او بیر تخبل دندې تستون شي.
خوشا و دوباره نو وظیفه
شپره. امنیتی سرچینو پرون تایید کړی و چې د کارنې وزارت بهرنی سلاکار چې د کینیا اوسیدونکو د پدریمه کارتي سیمه کې وسلوالو کسانو تختولای دی. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوال نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. د نیمروز د ولي ویاند احمد عرب نن ازادي راډیو ته وویل د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار شاوخوا اته نیمې بجې له خپل کور دفتر ته روانو چې په زرنج ښار کې نامعلومه کسانو وواژه. ښاغلي عرب وویل د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي خو پولیس یې د لټون لپاره هڅې کوي. د همدستیم یو نړۍ مهم خبرونه. د لندن ښاروال وویل په بریتانیا کې وروستۍ حملې په ګډو ارزښتونو حملې دي. صادق خان نن وروسته له هغه دا خبرې رسنیو ته وکړې چې پرون شپه د لندن په شمال کې یو سړي ګڼ کسان چې له جومات راوتلي وو په موټر ووهل. د لندن ښاروال صادق خان د نن سهار وختي او څو نورو وروستیو پیښو یادونه وکړه. صادق خانوی په ویست مانستر پلکی حمله، د لندن په پلکی حمله، په مانچستر کې حمله او د تیر شپې حمله، دا ټول زموږ د ازادۍ، عدم خشونت او درناوي په څیر په ګډو ارزښتونو حملې دي. تروریزم تروریزم دی، کله اسلامي افراطیت سرچینه اخلي یا له بلې هرې ډلې متاثر شوی وي. د لندن په شمال کې د نن سهار وختي حمله کې چې یو کس په خلکو موټر وخیژو، یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اخو په یو بل خبر کې راغلی چې په لندن کې د تیرې اونۍ اور لګیدنې د وژل شویو یا تریتم شویو کسانو شمیر نه او یو تل وړ شوی دی. دا شمیر خلک چې د گرینفیلد ټاور د سوځیدو په سبب وژل شوی وو، لومړی شمیر 850 خودل شوی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پانګونې په برخه کې په کریمیا لګیدلې د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دا بندیزونه له روسیې سره په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمې د ناقانونه یو ځای کېدو په خاطر لګول شوي وو. بندیزونه له کریمیا د وارداتو په سر دي، خو که چېرته د اوکراین حکومت تصدیق ولري مستثنا ګڼل کېږي. دا بندیزونه همداراز د اروپایي شرکتونو لخوا په کریمیا کې د ملکیتونو او شرکتونو په پیر هم بندیز لګوي. په کریمیا باندې د تولیداتو د صادرولو، ټکنالوژۍ او ترانسپورټ، مخابراتي سکتور او انرژي برخو هم بندیز لګیدلې. تمه ده کوم بندیزونه چې د روسیې په بانکي او انرژي سکتور د اروپایي ټولنې لخوا لګیدلې دي په بروسل کې د اروپایي ټولنې د جون 22 سرمشریزه کې وڅېړل شي. او رسته خبر داشتی در ترکمنستان دولتی رسانه و راپور ورکره ولسمشر قربان قیلی بردی محمدوف زرتن بندیان بخلیدی. رسانه و در بردی محمدوف پا حواله نن ویلی چی بندیان پا روژه میاشت که در قدرش پی پا درناوی بخل شویدی. در ترکمنستان پخوانی ولسمشر سفر مراد نیازوف هم کال که یوزل پا روژه که در بخنی ورت اعلان کهو. بردی محمدوف بیا په کال کې څو ځل دغه اعلان کوي. بردی محمدوف تیر فرمان د بندیانو د خوشی کولو په باب په فبروري میاشت کې ورکړی وو او د ترکمنستان د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت 828 بندیان بخلی وو. دا مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوری چی ده هند او افغانستان ترمنز هوایی دهلیز نن رسمن ده ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل سو.
امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست. طریقی که
کوریدور ده هم اوری چی ده خبریلانو ده ملاتر اداره او خبریلانو اندیشنی پا دیورستوی که سرگندی کلیدی.
دیش می رسنیش تری پا افغانستان که چی پا یو دول خبریال دیتا ارکوی چی راپور پا دست بنا باندی ولی کی چی پک قومی مذهبی جبنی و شخ
پاکستان د خبرلانو لپاره تر ټولو خطرناک هواد بلل سوی. دا هم وړي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د یو تښتول سوي افریقایي تبعه د خوشي کېدو هڅې روانې دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د لا درکه کېدو په تړاو دوی څېړنې پیل کړي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې خلک د برېښنا له کموالي شکایت لري.
یوه شپه نسته هغه پردغال چې یعنې سړی وژنې لانه چې لاس واروي.
په نړیوالو راپورونو کې اوري چې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سویو شمیر زیات سوی. یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې غواړي موږ ته بحران رامنځته کړي په دې باید پوه سي چې افغانان هر ډول کړکیچ په اقتصادي فرصت بدلوي. ښاغلی غنی چې نن یې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګریزو راکړه ورکړو د هوایي دهلیز د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې. له افغان سوداګرو غوښتنه وکړه چې خپل تولیدات زیات کړي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف د هوایي دهلیز پرانستل د افغان سوداګرو هغه هیله چې ښایي په پوره کېدو به یې تر ډېره د دوی ستونزې حل شي. د دوشنبې په ورځ پر افغان تولیداتو بار یوه الوتکه د هند پر خوا روانه شوه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هر هغه څوک چې افغانانو ته بحران جوړوي باید په دې پوه شي چې افغانان هر کړکیچ په اقتصادي فرصت بدلولی شي.
کسایی که بر ما بحران ایجاد میکنن این درس بگیرن که ما بحران به فرصت بدل میکنن و از این جهت امروز این کوریدور تنها بساط خود مهم نیست. طریقی که این کوریدور ایجاد شد طریقی است که باید سکتور خصوصی دولت و متخصصین ما با هم کار که به صورت ضربتی و زنجیری ما مشکلات به فرصت بدل.
ښاغلی غنی په سوداګرو غږ وکړ چې باید د افغاني تولیداتو د ډیرېدو هلې ځلې وکړي ځکه په وینا یې له دې وروسته 1.3 میلیارد پیرودونکي لري. نوموړي همداراز وویل چې افغانستان باید په یو صادرونکي هیواد بدل شي کنه فقر او بیکاري له منځه نه شي وړل کېدی. د هندوستان او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال شوې وې. افغان ولسمشر وروسته له هغې دغه هلې ځلې پیل کړې چې غوښتل یې د پاکستان له اقتصادي انحصار څخه افغانستان وباسي. او په دې اړه د هوایي دالیس په ګډون د بیلابیلو متبادلو لارو د پیدا کېدو هلې ځلې پیل کړې چې یوې هم د سیمې له هیواد هندوستان سره د هوایي دالیس جوړولو چې د دوشنبې په ورځ پرانستل شو. ویل کېږي چې په لومړي سر کې له همدې لارې د افغانستان وچ او تازه میوه او طبي بوټي د هند بازارونو ته ولېږدول شول او له هنده به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال شي. په کابل کې د هند سفیر من پریت اوهورا وایي چې د کابل او نوي دلی ترمنځ د دالیس په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزي چاره لا پیاوړی شي.
There are bound to be some teething problems in any major initiatives.
په دې برخه کې ځینې ستونزې وي خو زموږ سفارت حکومت به د وخت په تیریدو د دغه ستونزو ستاسو له ټیم سره په ګډه حل کړي او زه په دې کې هیڅ شک نه لرم چې دغه دالیس پرانستل زموږ د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري او دغه مسله به د دواړو هیوادونو خو په خاصه توګه د افغانستان سوداګري او وارداتو ته ډیره ګټه ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس خانجان الکوزی له افغان دولت څخه مننه وکړه چې سوداګرو ته دغه ډول فرصت رامنځته کړو. ویل چې د هندوستان د سوداګرۍ له خونی سره د یو شریک سوداګریز مرکز د جوړېدو موافقه کړې چې دواړه هیوادونو سوداګرو به ترې ګټه اخلي. ښاغلی الکوزی همدارز وویل چې یو شمیر ستونزې لا هم شته چې باید افغان دولت یې د حل کولو هڅې وکړي. د اقتصادي چارې یو شمیر کارپوهان دغه ډول بدیلو لارو پرانستل د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ګټور ګڼي. وایي چې افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د هوا او سړک ترڅنګ د ریل پټلۍ چې تر ټولو مهمه اقتصادي لار ګڼل کیږي هم د سیمې د هیوادونو سره د وسلېدو هڅه وشي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
موږ دل چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن رسمن پرانستل سو. افغان سوداګر او د کابل اوسیدونکو دغه راز د نور ولایتونو اوسیدونکو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اقتصادي دهلیز د پرانستې هرکلی کوي. له دې سره به د حواله طریقه د افغانستان تجارتي مالونه هندوستان ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تاقونه وایي د افغانستان تجارتي بیلانس به له $500 میلیون څخه $1 میلیارډ ته پورته سي. تر ډیره به د افغانستان کرنیز محصولات هند ته صادریږي. اجمل تورمن د کرنې له یو متخصص میرویس خوجانی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا پرمختګ څومره مهم دی؟
دا ډېر زیات مهم دی د افغانستان لپاره او د افغانستان د کروندګر لپاره، ځکه د افغانستان کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم با کیفیته محصولات تولید کړي، هغه وچه میوه وي که تازه میوه یا ترکاري. او بله مهمه موضوع دا ده چې دوی د محصولات لپاره به مارکیټ پیدا کیږي، یعنې د هر محصول لپاره چې موږ مخکې مارکیټ ولرو هغه هم د سیمې د هیوادونو سره یا په نړیواله سطحه باندې په محلي مارکیټونو کې، نو کروندګر دې ته هڅول کیږي او کروندګر تشویقېږي چې هغوی با کیفیته میوجات او محصولات تولید کړي تر څو وکولی شي خپل اقتصاد او په پایله کې د افغانستان اقتصاد په خوب.
بله خوګانی سیدا د بزګرانو او د اقتصادي ودې په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟ مس په خو به یو شمیر تازه میوي د افغانستان په مارکیټونو کې دلته خوسا کېدلې، خو بهر ته د لیک دیدو امکان به نه و.
ما مخکې هم تاسو وچې دوه د اقتصادي په وده کې د ډېر زیات ستر رول لوبوي، ځکه د دوی د محصولات لپاره مارکیټ پیدا کیږي. کله چې د محصول لپاره مارکیټ پیدا شي په دې باندې دهقان پوهېږي چې هغه نور هم تولید وکړي، هغه مشهور نباتات وکړي، هغه میوجات رشد وکړي، د هغوی په کیفیت باندې فکر وکړي. ځکه تاسو وینئ چې اوس د افغانستان د میوجات لپاره، د سبزیو لپاره، د وچې میوې لپاره دونه خورا مهم مارکیټونه نشته دي، نو ځکه زموږ کروندګر شکایت کوي او د دوی اقتصاد ورسته بورې ورځې پورې ټیټېږي. نو که چېرته دغه تړونونه او داسې اقتصادي پروژې چې هغه د کروندګرو د محصولاتو لپاره که هغه وچه میوې تازه میوې د بهرنیو هیوادونو سره د سیمې د هیوادونو سره په نړیوالو مارکیټونو کې داسې تړونونه موږ ولرو، نو زموږ کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم داسې باکیفیته میوې تولید کړي، نو هماغه دی چې هم د خپلو کروندګرو اقتصاد په خوب اندرېږي.
بله خوګانی صاحب، موضوع ته وبخښئ، ستاسو تجربو ته پام سره یا د افغانستان تازه میوې او وچو میوو ته په هندستان کې بازار څنګه وي؟ فکر کوي چې په بازار بو کې دغه میوي
څېړنو دا خویدلې په دې برخه کې سوداګرو، په دې برخه کې د افغانستان ځینې دولتي نهادونو څېړنه کړې ده. هندیر مارکیټ، هندیر خو بازار لري د افغانستان تولیداتو په خاطر باندې، هغه وچه میوې هغه تازه میوې. یعنی زه دې مثال تاسو در کوم چې نو د افغانستان ممیز، بادام او پسته لپاره هندیر خو مارکیټ دی، او همدارنګه د افغانستان د انارو، د مڼو، د خربوزو لپاره هندیر خو مارکیټ لري. ځکه د هند نفوس ته تاسو فکر وکړئ، هند نشي کولای د خپل ټول نفوس لپاره چمتو تازه میوه تولید کړي، نو همدغه ده چې هغه ډېر خو مارکیټ لري د افغانستان میوجات لپاره.
د کرنې د برخې متخصص میرویس خوجانی و چې هندوستان ته د افغان مالونو د صادراتو د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
او سم ځینی امنیتی پیښې اتیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد پر لوی لار د پاکستان د قونسلګری د دوه کارکونکو د لا درک کېدو په تړاو د دې څېړنې پیل سوي. ویل سوي چې دغه دوه کسان د جمعې پر ورځ لا درک سوي. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند اورګانونو ته دنده سپارل شوې تر څو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د دوه کارکونکو د ندرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
تحقیقات خود شروع کردیم.
موږ خپل څېړنې پیل کړې دي و وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرحي او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلومات محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشي شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ دوه مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې له درکه شوي دي. نوموړي وویل دغه مسله د افغان حکومت له بېلابېلو ارګانونو سره شریکه کړې ده.
افغان حکومت وزارت داخله ته خارجه ته مونږ غرض باندې لکه انفارم کړي چې دا کسان داسې مسنګ دي د سهار نه. دا خو ګوره د جلال آباد زموږ چې کوم کونسلیټ دی هغې کې دوی کار کوو او دغه ځای نه دوی تلو دغه ته د تورخم طرف ته په لار کې چېرته دا ورک شوي دي. زموږ تحقیق خو دی چې کسان ورک شوي چارې کور شي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پرلپسې اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنه کړل. دې سره هم مهاله د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفی وایي کچېرې د قونسلګرۍ دغه کارکوونکي پاکستان ته د تګ پر مهال افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي وي د افغان حکومت دنده چې دغه کارکوونکي پیدا کړي. خو په وینا یې که د دغو کارکوونکو په اړه افغان ځواکونو ته د مخه خبر نه وي ورکړل شوی او دا خبر یوازې ادعا وي بیا د دې مسؤلیت څوک نشي اخیستلی. افغان امنیتي ارګانونو تل په افغانستان کې له بهرنیو کارکوونکو او ډیپلوماتانو د غوښتي چې د خپلو سفرونو او د کار په هدف له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ پر مهال دوی په جریان کې پرېږدي.
که په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د لدراکې کېدو موضوع څېړل کېږي، په کابل کې بیا د یوه تښتول سوي افریقایي تبعه د موندنې هڅې تیزې سوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د یو تښتول شوي افریقایي تبعه د خوشي کولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا څېړنې هم پیل شوي چې دغه بهرنۍ تبعه څنګه تښتول شوې ده.
د افریقایي هیوادونو یوه تبه چې د کرنې وزارت ته کار کوه پرون شاوخوا 8 بجې په څلورم کارته کې تښتول شوی. د کابل امنیتي ټیم هڅې پیل کړي چې معلومه کړي دی څنګه تښتول شوی. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او غواړو چې ژر تر ژره خوشي او خپلې دندې ته ور وګرځي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت سره له دې چې د خپل دغه کارکوونکي د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې تښتول شوی کس د باغدارۍ او مالدارۍ په ملي پروګرام کې د قراردادي په توګه له دوی سره کار کاوه. د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل دغه بهرنۍ تبعه هغه مهال وتښتول شو چې په څلورمه کارته کې د خپل استوګنځي څخه د کرنې وزارت په لور روان و.
کارمند قراردادي وزارت زراعت از خانه خود که در منطقه کار
د کرنې وزارت قراردادي کارکوونکي چې کور ای په څلورمه کارته کې دی غوښتلې دنده تلار شي. په لاره کې د ناپیژاندو وسلوال لخوا وتښتول سو. د مالداري او باغداري په برخه کې د کرنې له وزارت سره کار کاوه.
ځینو منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې تښتول شوی په افریقایي هیوادونو کې د کینیا تبعه و. د کابل ښار په لویدیځه برخه کې په خاطر دی هم ورته پیښې شوي دي. شاوخوا میاشت مخکې ځینې ناپیژاندو وسلوالو د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې د میرسی په نوم پر یو بهرني دفتر برید وکړ چې په نتیجه کې یوه جرمنۍ ښځه ووژل شوه او یوه فنلینډۍ وتښتول شوه. تر اوسه د فنلینډۍ ښځې برخلیک څرګند نه دی. سربیره پر دې تیر کال په افغانستان کې د امریکای پوهنتون د دوو تښتول شوو استادانو برخلیک هم تر اوسه نه دی روښانه. اوس پوښتنه دا ده چې کومو لاملونو په کابل ښار کې د بهرنیانو تښتول زیات کړي دي. په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي کوم دفترونه چې بهرني کارکوونکي لري باید د خپلو دغو کارکوونکو پیژندګلوي په امنیتي ارګانونو کې ثبت کړي.
محل رهایشی از او، دفتری از او.
ده هغه د هستوګنی دفتر او تګراتک لوري باید ځانګړی شي، او بلدا چې په دې برخه کې باید یو میکانیزم جوړ شي چې پولیس مسولیت احساس کړي او د داسې کسانو د دندو اړوند او یا د کورنیو چارو وزارت امنیت ونیسي.
د یاربند په خبره کله کله بهرني اطباء د امنیت په برخه کې بې پروايي کوي او ځانونه په امنیتي ادارو کې نه ثبتوي. د کابل پولیس د تختول شو په خلاصولو مکلف ګڼي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ بې پلاره کړو، مونږ بې کوره کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټې نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
وسم اجمل تورمن د کابل چپرسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په ولسمشر او د ولسمشر هم لیکلي دي. میلیار من خپلواکي ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلي په ټولو هیوادونو کې ولسمشران مکلف دي چې د پارلمان په رایو اعتماد وکړي، او په داسې حال کې چې د قانون لمخې عمل شوی وي پرې د تایید مهر ولګوي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې هم چې باید د قانون لمخې همدا شان وي، لیدل کېږي چې په وروستیو دوه نیمو کلونو کې د دغه هیواد ولسمشر د ملي شورا د غړو قانوني غوښتنو او مصوبو ته پاملرنه نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې همدا اوس یو شمیر وزارتونه د هغو وزیرانو لخوا اداره کیږي چې د ولسي جرګې لخوا ترې د باور رایې اخیستل شوي، او د قانون له مخې باید ولسمشر د دوی پر ځای نوي کسان معرفي کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پوښتنې په توګه مطرح کړي چې د ټول کمال ولسمشر حکومتولي کم لور ته روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې همدا اوس ولسمشر د څو کمیټو مشري خپله کوي. اعلی سر قمندان دی، د اقتصاد د عالي شورا مشر دی، او د سرمقاله لیکونکي په خبره چې په حکومت کې هره شورا او کمیټه جوړیږي مشري خپله کوي. په سرمقاله کې راغلي وزارتونه یا سرپرستان اداره کوي، او یا هم ولسمشر او سلاکاران د وزیرانو او ان عادي مامورینو په چارو کې مداخله کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور یادو مسایلو ته په پام سره ادارې فلجیږي، مامورین د کاري خوندیتوب احساس نه کوي، د پراختیايي پروژو کارونه تر ډیره ولاړ دي، او حکومتولي ورځ تر بلې ناکاره کیږي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې له ولسمشره لیکلي دي. هیواد لیکلي ولسمشر د ولسي جرګې د اداري پلاوي لغړو سره په کتنه کې دوی ته ویلي چې د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره یې چې په ارګ کې لیدلي، دوی پر سړکونو د خیمو له موجودیت او د لارو له بندېدو څخه شکایت درلود، او تاجرانو او کسبګرو هم له دې عمله زیات زیانونه لیدلي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر ویلي چې د قانون په چوکاټ کې مظاهره د هیوادوالو حق دی، خو د لارو بندول او خلکو ته مزاحمت کول د منلو وړ نه دي.
د ولسي جرګې رئیس وایي چې ملي شورا ته جدي امنیتي ګواښ پیښ دی. د عبدالرؤف ابراهیمی په خبره چې دغه موضوع له امنیتي چارواکو سره شریکه کړې ده. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې د روژې په میاشت کې کابل د خونړیو انتحاري حملو شاهد و، د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا ځل ملي شورا ته لوړ ګواښونه متوجه دي. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې که څه هم په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې دغه موضوع یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې ده. هغه وایي لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي. هغه څه چې ځینو وکیلانو ورته اشاره وکړه زه نشم کولای د مطبوعاتو مخکې ووایم. هغه اندېښنې چې تاسې لرئ موږ ته هم رسېدلې دي. موږ له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړې دي. هغوی په مسؤلیت سره دغه قضیه څاري. شاوخوا دوه کاله وړاندې د ملي شورا پخوانۍ ودانۍ باندې و انتحاریانو ډله ییزه حمله وکړه چې په کم وخت کې د شورا د ساتونکو له لوري وکیلانو ته له کوم زیان اړولو پرته له منځه یوړل شول. د ولسی جرګې غړي وویل چې د دغه جرګې د درل انشاء له لوري ورته خبر ورکړل سوی چې کوم وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاري د پارلمان ودانۍ ته دننه کړي. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی په عمومي غونډه کې وویل چې ملي شورا دې دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
په لومړي سل ویل شوي چې وکیل او سناتور د پارلمان داخل ته انتحاري راوړي. له تاسو نه په جدي توګه غوښتنه کوو، هغه څوک چې په دې دندې پوه شوي حتما نوم یې هم درته اخیستی، تاسو نومونه افشا کړئ. له تاسې او د ملت له کوره په جدیت دغه موضوع د څېړنې غوښتونکي یو.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کابل امنیه قمانداني ملي شورا ته د ورپېښو ګواښونو د پخلي ترڅنګ وایي چې د شورا شاوخوا یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د کابل د امنیه قمانداني سرپرست حق نواز حقیار ازادۍ راډیو ته وویل چې د وکیلانو د موټرو او د هغوی د ساتونکو د تلاشۍ موضوع یې جدي نیولې ده.
په کومو اساساتو وسایط ترن وکی صاحبانو بډیګردان او محافظین څنګه چک او کنټرول شینه صحیح او تثبیت کی کوم وسایط ته اجازه ورکړي، نو دې لپاره مونږه هدایتونه ورکړي دي.
د چارو کارپوهان وایي چې د داسې انګیزو په اچولو سره چې ګواکي وکیل یا سناتور قصد لري چې انتحاریان د شورا ودانۍ ته داخل کړي، دا د دښمن یو تکتیک دی چې غواړي د شورا د غړیو ترمنځ بې اعتباري رامنځته کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې په دې برخه کې د کشفي او استخباراتي هلې ځلې زیاتې سي، څو له هر ډول حملو او بې باورۍ مخنیوی وسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د فرا چارواکي وایي د تیر کال په نسبت د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي. احمد شاه فطرت
دغه ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال له هر هکتار ځمکې څخه کابو 2 ټنه هندوانې په لاس راغلي دي. د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې په ټول کال کې به کابو 600 ټنه هندوانې د فراه د ځمکو څخه په لاس راشي، چې دغه ارقام په وروستیو کلونو کې بې ساري دي.
سږ کال زموږ اوسط تولیدات بالاتر تر 2 ټنه دی، چې دا خپله یو ډېر عمده او اساسي قدم دی. په وروستیو کال کې حدود 15,80,000 ټنه زموږ تولیدات و. کوشش کوو خوشبختانه
پام دیال که د فراه ولایت کروندګر چې هندوانې کرلې هم خوشحال دی او وایي سږ کال یې حاصلات ښه وو. د دوی په خبره که څه هم سږ کال د هندوانو بیه ښه وه، خو بیا هم د پلور بازار مناسب نه و او باید په دې برخه کې دولت زیاته پاملرنه وکړي. لبل خواد فراه ولایت د کرن ریاست چارواکی وایي سږ کال د هندوانو بیه تقریبا اندازه ثابت پاتې شوې وه او په زیاته پیمانه نورو ولایتونو ته صادرې شوې دي. د کرنې ریاست رئیس متین په خبره دا کار د مالی وزارت د هلوځلو او همداشان د نورو هیوادونو څخه د هندوانو د نه واردېدو له کبله شوی دی.
یعنی اوس د پاکستان څخه هندوانه نه راځي، کراسې تعرفه ډېره جګه ده او هغه دهقان ته او هغه تجار ته نه صرفېږي. تجار مجبوره دی چې خپل داخلي محصول استفاده کی. دا یو دانه دلیل دی. بل دلیل دا دی چې خپل د مقام محترم د ریاست جمهوری د خوا څخه دا تړون سوی وو او دا پیشنهاد سوی وو ټول امنیتي قوتونو ته باید افغانستان داخلي محصول استفاده سي.
باید وویل چې فراه ولایت د هیواد د کرنیزو ولایتونو څخه دی چې پکې کرنیز توکي لکه هندوانې، انار، بادرنګ او نور کرل کیږي. له ځینو څېړنو پر اساس هر کال کابو 10 میلیونه ډالره د دغو کرنیزو اثرات څخه په فراه ولایت کې لاسته راځي.
په کور کې د استفادې لپاره د سامسنګ کمپنۍ د نوي کمپیوټر په باب اسمت څاروان جزئیات راټول کړي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی ډیسکټاپ کمپیوټر له جوړولو وروسته ننداره ته وړاندې کړی دی. دا کمپیوټر چې آرت پی سی پلس نومیږي مک پرو اپل کمپیوټرونو ته زیات ورته والی لري، خو دا یو د مک پرو خلاف چې عموما اداري او شرکتونه ورڅخه زیات کار اخلي. په کورونو کې د شخصي کارونو لپاره دی. د سامسنګ د دې کمپیوټر ډرایو 256 گیګا بایټ دی، یعنی د مک پرو اپل په شان دی، خو کور یې i5 دی. د کلاک سرعت یې 2.1 گیګا بایټ، رم یې 8 گیګا بایټ او ګرافیکي کارت یې رادیم RX 370 دی. سامسنګ ته دغه کمپیوټر لپاره $1,200 بیه ایشي، چې د مک پرو په پرتله ارزانه ده. سامسنګ ویلی چې مخکې تر مخکې د پلورلو لپاره فرمایشونه مني، خو خلکو ته به دا کمپیوټر د روان اکتوبر له 28 څخه توزیع شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او MTN مخابراتي شرکت دا ټول شرکت بارد دي چې دغه مصرف بیخي زیات ده او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم لکه روکې د مصرف لږ کم کړئ.
کندهار د غورک ولسوالي شسته سره تاړي ته کیم چې هغه غورک ولسوالي مخابراتي شبکې کار نه کوي زموږ کس هیله چې د زموږ اواز یا د ستونزه فوټ مقامات ته ورسوي
افغان
دوستانو د افغانستان د مخابراتي شبکو په اړه نور شکایتونه هم سته خو د افغانستان د مخابرات وزارت ویاند یاسین سمیم دغه شکایتونو ته داسې ځواب وایي
په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ او طرزالعملو نشته د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي خو سیستمونه هم برقرار ده طرزالعمل جوړ شوی دي مسلکي کارمندان هم روزل شوی دي خلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده موږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره ستاندر خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدگی وشي ټول دا مشکلات موږ نوٹ کړل د مخابرات او رهبری مشر سره شریک کوو ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدگی کوي ان شاء الله فاینده
سلام نیم بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانک زینبرو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له هند سره د صادراتو لپاره هوایي دهلیز پرانیست د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د کرنې وزارت د یو تختول شوي بهرني سلاکار د خلاصون لپاره هڅې روانې دي د نیمروز ولایتي چارواکي وی دغه ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو د لندن خاروال ویل په بریتانیا کې ورسته خنړی حمله په ګډو ارزښتونو حمله دی هغه د 13 شپې حمله ته اشاره وکړه 13 شپه په لندن کې یو کس په موټر سره په لمنسکون کوچې لجمات راوتی او حمله وکړه یو کس یې واژه او لس نور ټپيان کړل او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هغه بندیزونه چې د پنګاونې په برخه کې په کریمیا لګولی وو د یو بل کال لپاره هم تمدید کړل
د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وې د رسنی داسې څخه خبروي چې دینی مذهبي او قومي مسایل ته پکې لمن وهل کیږي سبون کاکړ او نور تفصيل
له آزاد رسنوی څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي لدی ورسته کچیر رسنوی او د اړوند رسنوی خبر اعلانو په خپل راپورونو کې دینی مذهبي او قومي مسایل ته لمن وهله له قانون چلن سره به مخ شي د اداري مشر موجب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل په دې ورستیو کې په افغانستان کې یاد مسائل او پټول کې د نفاق چولو هڅې لري شوې چې باید مخه ونیول سي
هرګو رسانه ها و نهادهای مرتبط رسانه‌ای و خبر
دی وای کچی رسنی او یاد رسنیو اړوند ټولنو اړوند خبرلان لدی ورسته په هر دلیل چوي د خپل خبري اطلاعات فور کول کی د خلکو مذهب دین او قومیت تلمن وه دا سرغړونه حساب دلای شي
ای میتونه تخطی شمرده شوه
د سرګندونی په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې یو شمیر قومي مشرانو مدني ټولنو او فعالانو هم یو شمیر رسنی په دې تور نکړی وی چې قومی او مذهبي مسائل تلمن وهي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم رسنوي ته په یو لیږلي خبر پاڼه کې له دوی غوښتي چې د نفاق چولو ټول موضوعاتو ډډه وکړي کننو له قانون چلند سره به مخ شي د افغانستان د قوانینو له مخې رسنۍ باید بې پرې او ملي ګټو ته ژمنې وي په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبرلان وایي د یو شمیر رسنیو مسؤلین خبرلان هڅوي چې په خپل راپورونو کې دینی مذهبي او قومي مسایل ته ځای ورکړي
ما سلیم تلاش هستم یکی از خبرنگارا
دی وای زمانم سلیم تلاش دی البته په یو شمیر اساس شرایط کې چې کوم خبرونه نشریږي پکې ملي ګټې زیانمن کیږي بدبختانه یو شمیر رسنۍ شته چې مسؤلین ورته امر کوي چې راپور یو اړخیز نشر کړي
جانبدارانه نشر کنن متاسفانه په دې ورستیو کې داسې ډیر مې رسنۍ شته په افغانستان کې چې په یو ډول خبريال دیته اړکوي چې راپور په داسې بڼه باندې ولیکي چې پکې قومي مذهبي ژبني او شخړو تلمن ول کیږي
په افغانستان کې ډیر زړه د خبر هم شوی چې یو شمیر خصوصي رسنۍ د پردوی پلمسنو د شان خبرونو او راپورونو ته زړه شکوي په دې اړه د همویل شوی چې د رسنۍ د همدی پردوی یا یو شمیر بهرنوي هیوادونو لخوا تمویلیر چې خپل هدف پکې مختوړي خو تر اوسه پورې هیڅ سوي ادارې د نه ثابت کړي چې کومې رسنۍ په کوم هیواد او یا بهرنیو کړیو پورې تړلې او نه هم د خبرونو مخه نیول شوې ده سباون کاکړ ازادي رادیو کابل
د سپورت ورځنۍ هنداره
افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته د بشپړ غړیتوب اخیستلو لپاره غوښتنلیک استولی. د کرکټ بورډ په انفریدو تک ازادي راډیو ته ویل افغانستان د تیرې یوې لسیز رئیس د کرکټ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او تمه ده چې د کرکټ بورډ نړیواله شورا به د افغانستان غوښتنه ومني. افغانستان دا مهال د کرکټ له نړیوالې شورا سره د دویمې درجې هیوادونو په لیست کې دی چې آیرلند، سکاټلند او ځینې نور هیوادونه هم پکې دي. د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف جنوبي کوریا ته ورلاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمانن ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې افغانستان د تکواندو و کسیزه لوبډله چې پکې درې نارینه لوبغاړي، یوه ښځینه لوبغاړي، یو روزونکی او د تکواندو د فدراسیون مشر پکې شامل دي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان 2018 میلادي کال د جون په 24مه پیلېږي او شپږ ورځې دوام کوي. او پاکستان هندوستان ته په کرکټ، خو هندوستان بیا پاکستان ته په هاکی سیالۍ کې ماتې ورکړه. د چمپیئن ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته د 309 منډو هدف وټاکه، خو هندۍ لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او لوبه پاکستان د 180 منډو په توپیر وګټله او د لومړي ځل لپاره د چمپیئن ټرافي اتلولي په خپل نوم کړه. خو د هندوستان د هاکی لوبډلې بیا د هاکی نړیوال لیګ سیالیو کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. د هاکی کوالیفایینګ پړاو کې د پاکستان درېم ماته وه چې یو د وو په وړاندې هند ته لوبه وبایلله او د روانو سیالیو څخه بهر شوه. پاکستان له دې وړاندې په دوو سیالیو کې له هالند او کاناډا څخه هم ماتې منلې وه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي د یکشنبې په ورځ د سوریې خواته ځینې توغندي ویشتلي دي، څو په تهران کې د هغو بریدونو غچ واخلي چې اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت اخیستی و. نور له فریبا ظاهر نه.
د ایران سپای پاسداران انقلاب پر خپل ویبپاڼه سپاه نیوز لیکلی چې دغه توغندي د ایران له جنوبي برخو څخه د سوریې دایر الزور ولایت په لور ویشتل سوي دي. دایر الزور د سوریې په شمال کې موقعیت لري. په اعلامیه کې راغلي چې د منځني واټن ویشتونکي توغندي د ایران له کرمانشاه او کردستان څخه ویشتل سوي او په نتیجه کې یې ډېر شمېر هغه کسان چې دوی یې ترورستان بولي وژل سوي دي او ډېری وسلې له منځه تللي دي. دوی وایي غواړي په دې ډول د هغو بریدونو غچ واخلي چې د جون پر 8 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې د پارلمان پر ودانۍ او د امام خمینی پر هدیرې وسو. ولس تنه په هغو بریدونو کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت منلی دی وژل سوه. دغه توغندي څو ساعته وروسته له هغه وویشتل سو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر خپله ویبپاڼه په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې ایران ژمن دی د خپلو قربانیانو د کورنیو د درناوي لپاره خپل دښمن وځپي. تر دې وروسته توغندي د دایر الزور هغه ځایونه په نښه کړه چې سپای پاسداران د ترور اډې بولي. د ایران پر ټلویزیون هغه تصویرونه ښودل سوي چې شی توغندي د شپې مهال وتوغول سو. ایرانی رسنۍ راپور ورکوي چې له 1980 څخه تر 1988 کال پورې د ایران او عراق ترمنځ جګړو راوروسته چې شاوخوا 10 کاله تیر سوي، د لومړی ځل دی چې ایران له خپلې خاورې بهر هدف پراکټونه ولي. سپای پاسداران انقلاب چې په تهران کې په وروستیو بریدونو کې سعودي عربستان شکیل بولي، ژمنه کړې چې له هغه واده به هم خپل غچ اخلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو هم تر برید وروسته ریاض په دې تورن کړ چې په ایران کې تروریستي ډلې پیاوړې کوي. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو عمده ملاتړی دی او هم په لبنان کې د حزب الله ډلې سره مرسته کوي. ایران خپل پوځي سلاکران او هم هغه زرګونه داوطلب کسان د سوریې جګړو ته لیږلي چې د خپلو وګړو او هم په ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان او پاکستان کې یې له شیعه ټولنو څخه ګمارلي دي.
له ایران څخه ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مختلفو لوریو له ګواښونو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د رسنیو په لسګونو کارکوونکي وژل سوي دي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
بخشش الهی په هریپور کې خپل کور دفتر ته روانو چې پر موټر سایکل سپاری وو وسلوال په ډزو واژه. رانا تنویر وروسته تر هغې خپل ځان او کورنۍ و خوندي ځای ته ولېږدول چې تونرو اسلام پالو یې د کور په دروازه پر رنګ ورته د مرګ ګواښ کړی و. طه صدیقي ته په ټلیفون د یوې دولتي ادارې لخوا په ډارونکي غږ ویل شوي و چې د تحقیقاتو لپاره ورشي پرته له دې چې علت یې څرګند کړي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د غدرې واړو په پاکستان کې چې د خبريالۍ د مسلک لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی د ژورنالیستانو په توګه کار کړی او دوی اوس هم کوي. یوازې د نړیوالو نورمونو لپاره نه بلکې د پاکستان د خپلو معیارونو لپاره هم په دې هیواد کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. پر خبريالانو د سخت دریځو وسلوالو د حملو تر څنګ هغوی ته د دولتي ادارو او په خپله د پوځ لخوا هم ګواښونه کیږي. د پاکستان د بشر
بشری حقونو د کمیسیون مشر او د بشری حقونو مدافع وکیل اسما جهانگیر وای خبریالانو ته یوازې له یو لوري ګواښ نه کیږي، بلکې د مخدره موادو مافیایی او سیاسي بدماش ډلې هغوی ګواښي. مذهبي توندروی هم تهدیدوي، پوځ تهدیدوي، ان دا چې د هغو کسانو لخوا چې ډیر په فساد کې ښکیل دي هم هغوی ګواښل کیږي. خو کله چې د سخت دریځو عناصرو د تهدید مسله مطرح کیږي، حکومتي ادارې په دې اړه ډیره بې تفاوتي ښیي، ځکه دوی هم له دغو عناصرو بیریږي. د اسوشیټډ پریس په لیکنه الهي د پاکستان په هریپور ښار کې یو هوډمن څېړنیز خبریالو چې د جون په 11مه نیټه د وسلوال کس په ډزو وژل شو، دغه پیښه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي وروستۍ بېلګه ده. د الهي د جنازې مراسم سیمه ییزو خبریالانو په یوه اعتراضي مراسمو بدل کړل. د هغه مړی د ښار په واټونو وګرځاو، ترافیک بند کړ او عدالت د هغه د قاتلانو د راکاګلو غوښتنه یې کوله. د اسوشیټډ پریس له راپور سره سم، خو په پاکستان کې پر خبریالانو د اکثرو حملو عاملان له تعقیبه معاف دي او قضیې هم اکثره وختونه نه څېړل کیږي. د خبریالانو د ساتنې ټولنه وایي له 1992 کال راهیسې په دې هیواد کې 60 خبریالان او د رسنیو 10 کارکوونکي وژل شوي دي. د الهي فیسبوک پاڼه د سیاسي فساد پر ضد د هغه په بربندو لیکنو ډکه وه، او د پاکستان یو لوی ټلویزیون هم غوښتل چې د هغه پر یو راپور کار وکړي. ډیری پاکستانی خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د حکومتي ادارو لخوا نیول شوي دي. ډیر ځلې د استخباراتو ادارو خبریالان توقف کړي، هغوی شکنجه کړي او ورته ګواښ شوی چې که پر حکومتي ادارو په تیره بیا پر پوځ له انتقادي لیکنو او راپورونو لاس وانخلي، مقدساتو ته په سپکاوي به انتورن کړي. دا هغه تور دی چې سزا یې په پاکستان کې تر اعدامه پورې تعین شوي، او پر دې سربیره تورن به د افراطي ډلو له قهره هم خوندي نه وي. دا څرګندونې ډیرو هغو خبریالانو چې حکومتي ادارو توقف کړي کړي دي. تیره اونۍ هم د ټولنیزو رسنیو یو فعال د هغو معلوماتو د خپرولو له امله چې هغه د اسلام سپکاوي بلل شوی په اعدام محکوم شو. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې د آسیا د برخې مسؤول سټیون بټلر وایي دغه حکم ټولو ته د ګواښ پیغام ورکوي، او د دې سبب کیږي چې خبریالان خپل ځان په خپله سانسور کړي. بټلر زیاته کړه دا واضح ده چې د تحقیقاتي ادارو، څارنوالانو او د پوځ په ګډون چارواکي خبریالان له نږدې څاري، او دې ته آماده دي چې له سرو کرښو د اوښتو په صورت کې د هغوی په وړاندې سمدستي اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په نړۍ کې د کډوالو او بې ځایه سویو شمیر ډیر زیات شوی دی. په دغه راپور کې د افغانستان او څو هیوادونو یادونه شوې ده. جزئیات له احمد تکل نه په راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي ورانوونکې جګړې، تشدد او د حکومتونو لخوا د مخالفینو تعقیب په ځینو هیوادونو کې د 2014 کال تر پایه د 15.6 میلیونه خلکو د بې ځایه کېدو باعث شوي دي. دا ارقام د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ورکړی دی. د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندې د راپور له خپرېدو مخکې وویل چې د کډوالو د شمیرې د ثبتولو له پیل راهیسې دا تر ټولو لوی ارقام دی. خو ګراندې زیاته کړه چې د شمیرو د کړکیچونو د حل ګډ هدف ته د رسیدو اړتیا اوس د بل هر وخت په پرتله زیاته کړې ده. د راپور چې د کډوالو د نړیوال ورځې په درشل کې خپور شوی ښایي چې یوازې تیر کال مجموعاً 10.3 میلیونه خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په دې خلکو کې هغه 3.4 میلیونه کسان هم شامل دي چې له نړیوالو سرحدونو اوښتي او کډوال شوي دي. یونیسیار په خپل راپور کې یادونه کوي چې په هرو 3 ثانیو کې یو تن له خپلې مینې بې ځایه کیږي. حتی دا جمله چې همدا شیبه مو واورېده له 3 ثانیو زیات وخت نیسي. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په خپلو هیوادونو کې دننه په جبري ډول له خپلو مینو وتلو ته اړوځي او د کورنیو بې ځایه شویو په نوم یادیږي. د یونیسیار راپور یادونه کوي چې په تیر یو کال کې 2.5 میلیونه خلک چې نیمه یې ماشومان دي د کډوالو په توګه ثبت شوي، چې دا په تاریخ کې د ثبت شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمیره ده. یوازې د سوریې د شپږ کلنې جګړې له کبله د کډوالو شمیره 15.5 میلیونه ته رسیږي، چې له دې ډلې یوازې تیر کال له 8 لکو زیاتو کسانو خپل کورونه پریښي دي. د سوریې بې ځایه شوي د نړۍ د کډوالو تر ټولو لویه شمیره جوړوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په سوریه کې دننه د بې ځایه شویو کډوالو شمیر چې 6.3 میلیونه ته رسیږي ښایي چې د دې هیواد له 2/3 وګړي په جبري ډول د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د یو ان ایچ سی آر راپور له سوریې وروسته د جنوبي سودان د کډوالو بحران د نړۍ چټک پراخېدونکی کړکیچ بولي. په جنوبي سودان کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2014 کال کې پیل شوه لسګونه زره کسان وژل شوي او 3.5 میلیونه خلک چې د دې هیواد د ټولو وګړو تقریبا له 1/3 برخه ده. بی ځای شوی دی. د یونیسیار راپور له سوریې او سودان وروسته په لوړ توپیر د افغانستان او عراق په ګډون د څو نورو هیوادونو نمونه هم یادوي چې خلک یې د جګړو له کبله په ګڼ شمیر بې ځایه شوي.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د برېښنا د کموالي په خاطر له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. الیاس دایی د ولسوالۍ ته ورغلی تفصیلي رپورټ لري.
گریش ته پر غځېدلې لار د موټرونو تګ راتګ عادي دی. پر دې شاوخوا اویا کیلومتره کنډ او کپر لار واړه لږ تیز خو لوی موټرونه د میږي په رفتار ځي. د لارې ډېر پلچکونه او مهم ځایونه د وسلوالو لخوا په ماینونو د منځه وړل شوي دي. د سړک پر دواړو غاړو ملکي کورونه نړېدلي دي. د بنګو او پومبو پخوانی کروندې ولاړې دي او په ځینو ناامنه سیمو کې په شخصي کورونو کې سرتیري ځای په ځای شوي دي. گرمی د سانتی گریډ په درجه 45 خو د گریش د بازار بیروبار په خپل حال پاتې دی. اکثره دکانونه او یا د سړک پر غاړه ولاړې لري د ترکاریو او میوو ډکې دي. دکانداران او د گریش کوسیدونکو د شار پر اطرافو د نامنوی ترڅنګ د بی برقی څخه شکایت کوي. د ایسکریم یو وزاړه ماشین ته ناست مامر دکاندار وای پوهیږي چې برېښنا لږ ده خو د غریبو په ځای مالدارو او زور ځواکو ته ورکول کیږي.
او داسې پیسېدار خلکو ته همیشه د 4 ساعته سته یخې د کارخانو د 4 ساعته سته د پیسېدار کورو ده چې اوس مانا ښه تجارې ښه سراب وي د هغه د 24 ساعته سته او خپله په بار کې کار کې په جکشن کې هغه د 24 ساعته سته.
نوم می محمد آصف د گریش ورسوالی د چوک اوسیدونکی دکاندار یم. برق مو 2 شپېسته یو شپه نسته هغه پر دغه حال چې یعنی سړی وژنې لانه چې لاس واروي کارخانې 4 ساعته په د یخې دفه بر چلیږي د بازار بر ټول په نوبت سوی دي.
د دکان پر چت د جولاګي په تنستو کې د سل ولټ ګروپ یوازې سپرینګ ګرم دی رڼا نه ورکوي. د گریش د برېښنا د فابریکې کارونه 2 کاله وړاندې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سول چې د څه باندې 15 اویا میلیون ډالرو په مقابل کې بیرته له سره ورغوي او برېښنا تولید یې د اوسني 1.5 میګاواټه څخه 15 میګاواټه ته لوړ کړي. که څه هم د 2 فعاله توربینونو د تولید اندازه تر بل هر وخت کمه سوې ده خو شاوخوا 50 کاله وړاندې جوړې سوي د هوا ډبې فعاله دي او اوس هم د توربینونو شاوخوا یخوي. د فابریکې د ودانۍ د لومړي منزل پرته په نورو ټولو لاندې پوړونو کې د روژه مات لپاره د پخې شوي شوروا بوی دی. د برښنا د فابریکې د نن ورځې نوکریوال عبدالواسی وای دوی هم نه پوهیږي چې د توربینونو کارولې ولاړ دی خو د هلمند والی ویاندو مرځواک وای دروان مرسکل راتلونکي میاشبه ټول کارونه پیل سي.
هغه انجینرانو لخوا څخه چې غو کمپنۍ لخوا څخه قرارداد شوی دی چې هغه به په 14 د سرطان خپل انجینران را انتقالوي او بالاخره به چې دوهم پړاو دی د دو کار پیلوي او انشاءالله د 3 میاشتو په موده کې به د گریش د باندې بر کار ټول بشپړ کیږي.
د گریش څخه نږدې 100 کیلومتره ورهاخوا بیا د لشکرګاه په شمال کې د کجکی د برښنا د فابریکې کارونه منظم او د لین د شبکې او پایو کارونه بیخي په چټکۍ روان دي. د برښنا مسولین وای دروان مریض کال تر پای به د گریش په شمول د کجکی د برښنا په تولید او ظرفیت کې هم د پاموړ تغیرات راسي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر ډراما کې مو واوریدل چې ولی جان خپل خور مینا د سواد زده کړې په کورس کې شاملوله. اوس به واورو چې پولیس مرسل ولې ستړي او خپه ښکاري.
مرسل لوری خیر خوب وی نن را ته ډیر ستړی ستومانه کاریږي.
نه کری می تروری ستړی نه یم
خو ستړیا دی په چیرې کې کاریږي او چرتونو په سیا خيستیه دی په خوا غوندي ګلاب ګلاب نه غوړې دلی.
هی تروری څه وایم نو، د ځینو خلکو د لاسه مې په زړه پولۍ ولاړې دي، نه پوهېږم له دوی سره به څنګه وکړم.
وی ترور دي درنه جار شي، دا ولې؟ هغه د خپل کار کوي، خدا یو قانون چې کوم حق تر کړی او خود رسېدلی یې، نو د زړه پولۍ دې کومې شوې؟
تروری ته خو پوهېږي د پولیسۍ مسلک مې له ماشومتوبه خوښ و، په ډېر تکلیف او شواخونو ور ورسېدم، خو اوس مې خلک نه پرېږدي.
وی دا څه وایې؟ دا څوک یادوي؟
دا څو ورځې مې یو څو کسان ځوروي، په لاره کې راته خوا دې خوا کېږي، څه یې چې په خوله راځي راته وایي.
وای لورې، وای نشته داسې لوری چې ور وتښتي کمزوری، زه ستا د مور په ځای یم. دا ځینې بې ادبه خلک ما هم په لاره کې ځوروي، بدې خبرې راته کوي، ځینې شپیلقونه راپسې وهي، ځینې یې وایي نو ته کراره په کور کې کینه.
ما ته هم همداسې وایي چې پولیسي د سړیو کار دی، د نجونو او مېرمنو یې له پولیسۍ دندې سره څه آن تر دفتره راپسې روان وي او راباندې ملنډې م وهي، هېڅ نه پوهېږم له دوی سره څه وکړم. ترورې
مرسل، ستا او د ترور خبرې مې واورېدې، دومره چې د خلکو له خبرو وېرېږئ نو سړی ښه وایي په کور کې کینئ. رښتیا هم دا د سړیو کارونه دي، د ښځو یې له دې کارونو سره څه، راسئ پرېږدئ بابا.
کریم وروره، داسې نه ده لکه ته چې وایې، د وطن امن په ټولو حق لري. ښه، که یوه ښځه مجرمه وي، نارینه پولیس به څنګه هغه ته ولچک واچوي؟ یا د مېرمنو په برخه کې درته ووایم، سړی څنګه هلته کار کولی شي؟ ته ووایه
مرسل. ګل خبره کوي، دا د کورونو او مېرمنو تلاشي وګوره. اوس د محمد کریم وایي چې دا کار سړی کولی شي، نو هره ټولنه ښځینه او نارینه پولیسو ته ضرورت لري.
بس بس، لکه ما ته ژرندې شور مه کوئ، په ډېرو شکایتونو مزما د سر ماغزه اوبه کړه.
کریمه وروره، موږ د ښځینه او پولیسو د زړه درد هم بیانوه، په تا مو که خبرې بدې لګېږي هغه ستا خپل کار دی. خدا واوره چې موږ د مور وطن لوڼې یو، د هر مشکل مقابله به کوو، هر خنډ چې وي په کلکه اراده به یې له مخې لرې کوو.
زرلختي و زرلختي، تا ته وایم دا عایشه چیرې ده؟
په هغه بله کوټه کې ویده ده، د مکتب په میدانۍ کې له خوشحالۍ منډې وهي چې کور ته راشي چې دا څنګه یې ډوډۍ وخوړه خوب یوسي.
دا دې ما یم جامې وتو کولې، زه پوهېږم چې ستاسو کارونه ډېر دي.
خیر یوسي حجرې ترورې، دا نورې جامې ما ته پرېږده، زه به درته زر زر د سترګو په رب کې وتو کم.
نه لورې، نه یم ستړی، تر اوسنیو نجونو زه تکړه یم، ما ژېړ غوړي خوړلي او تاسو سپېره بسکیټ.
په ژېړو غوړیو کې خو د شک نشته، خو مورې په دې ورځو کې ډېر کار کوي.
جمیله زویه، نو څه وکړم؟ نه ګورې زرلخته اوزګاره نه ده، له یوې خوا عایشه مکتب ته بیایي، کور ته چې راشي سبقونه ورسره وایي، تر څنګ یې د نرسنګۍ کورس هم ځي. د چا خبره، دوی دوانې په یوه لاس کې نیولې دي.
ترورې دا خو لا څه کوې، درېیمه دوانه به مې وینې.
هغه څنګه؟ زه پوه نه شوم.
نن مې د مکتب په لاره کې فاطمه ولیدله.
ښه، هغه د ګل آغا لور یادوې؟
هو ترورې، ډېره زړه سوانده قابله ده، د وی ناروغي کره تللې وه.
ښه نو، ستا زړه دی چې له فاطمې سره د قابلګۍ په برخه کې کار وکړي؟
نه جمیله، د دوی په کلي کې د یوه اداري مامور بس خالي دی، ما ته یې ویل چې تا ریزه ورکه.
لورې، ستا سبقونه لا خلاص شوي نه دي او ته ډاکټرۍ ته ملاتړې.
وی ترورې، دومره مې اسمان ته مخیزه وه، زه خو یې له نرسنګ وایم، زه او ډاکټرۍ ډېر سره لري یو، هلته اداري کار دی، خو که دې جمیل خوښوي.
زرلختې، زه ستا د پرمختګ مخه نه نیسم، که دا وظیفه ستا خوښه وي عریضه ورکه.
وی زویه، تاسو عجیبه خبرې کوئ، په نن سبا کې څوک واسطه ونه لري کله څوک وظیفه ورکوي.
مور مې هم بده خبره نه کوي، دا صحیح ده چې ته لیاقت لري کار کولی شي، خو
څه ووایم جمیله، خو یو ځل به بیا له فاطمې سره خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
یوه بله خبره هم ده.
بله کومه خبره ده زویه؟
مورې، په ځینو دفترونو کې د ښځو مقررول سخت دي، ډیر دفترونه نارینه مقرروي.
دا خبره مام له فاطمې سره یاده کړه، خو هغې وویل چې توکل په خدای، ته یو ځل راشه چې
عبدالله زویا ډېره ستړی یم، له دې چای نه خو یو پیاله را ډکه کړه.
ښه ده، په سترګې مورې
سترګې دې جار.
عبدالله هغه ګوړه هم ورته را واخله. ښه ده پلاره.
باید او چې نن مو چاکلېت را وړې وای.
د عبدالله مورې نن خو ډېره خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
مورې دا د ګوړه مې دلته ته کېښوده، چاکلېټ په کور کې نه و.
خیر دی، چاکلېټ به بله ورځ ورته را وړو، خو مور دې ونه ویلې چې نن ولې دومره خوشحاله ده؟
د عبدالله پلاره، خوشحاله دې ته یم چې د معاونیت کارونه مې ښه روان دي، که څه هم د کار نه مې ډېر وخت نه کېږي، خو کوم کارونه چې را کړي وو نن مې ورته وسپارل.
ښه نو څه یې وویلې چې کارونه دې ورته وسپارل؟
ډېرې خوښ کړل، دا چې زه یې معاونه کړې یم ډېر راته خوشحاله ول.
مورې ته چې زموږ د مکتب معاونه شوې زه ډېر خوشحاله یم.
خیر یوسې زویا، خو پلار دې لکه چې خوشحاله نه دی.
مورې هغه هم خوشحاله دی او هم خپه.
نو پلار دې هغه ګل دی چې یوه پاڼه سره بله زیړه ده، خوښ به په دې وي چې زه معاونه شوې یم، خو دا خپه په څه دی؟
خپه په دې یم چې هغه بله ورځ مې ترخه خبره درته کړې وه، درته مې ویلي ول چې هلته کوم سړی نه و چې د معاونۍ څوکۍ تا ته درکوله.
خیر دی د عبدالله پلاره، یتیم په ژړا ټینګ وي، داسې خبرې ما ډېرې اورېدلې دي.
خو مورې اوس مې پلار پوهېدله چې ته تکړه یې.
عبدالله مورې زه په تا افتخار کوم، ته یو داسې مېرمنې چې هم د کور کارونه ښه کوې او هم د دفتر، خو یوه اندېښنه را سره ده.
د څه شي اندېښنه؟
خو ته یوه ښځه یې، زمونږ په کلي کې د ښځو کار ته څوک دومره ښه نه ګوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو همکارانو ستړي مشي، ښایي تاسو وپوهیږئ چې ولې مو دلته رابللې. خبره دا ده چې د مکتبونو د څارنې او تفتیش لپاره یو دوه نفر انتخابوم.
خبره دا ده چې هغه څو پاتې مکتبونه باید وکتل شي. رئیس صاحب دوه کسان ورته انتخاب کړي دي.
ښه ښه، وایم که څوک خاندي او که ژاړي یو خو پکې زه یم.
هو یو بته بل به هم خلیل شي. نه نه ده راغله، لکه چې کوم مشکل وو.
رئیس صاحب محترم تاسو څه وایې؟ دا به زموږ په حق ظلم نه وي چې؟
طیبې، نو په دې کې د ظلم څه خبره ده؟ هغه د دوه تکړه مامورین مې انتخاب کړل.
صحیح ده، تکړه به وي، خو موږ هم تکړه یو، د مکتبونو تفتیش او پلټنه کولای شو.
واه واه، راشه کته ودیږي، دا ته بم ته خبر شو. دوستانو تاسو شور مه کوئ، مخکې طیبې یو څه وویل. طیبه جانې، داسې ده چې ستا او د نورو میرمنو په لیاقت کې هیڅ شک نشته، خو تاسو بیا هم ښځې است، د تفتیش کار به درته بیخي ګران وي.
رئیس صاحب وایي غر که لوړ دی په سر یې لار شته، په دې اداره کې کوم داسې کار دی چې سړی یې کولی شي او میرمنې یې نشي کولی؟
سمه ده طیبې، نامو خدا ته په خپلو کارونو کې تکړه یې، خو د یوې میرمنې کلو ته تک او د مکتبونو تفتیش دا نو آسانه خبره نه ده.
طیبې خورې ته خپه کېږه مه، رئیس صاحب ښه وایي، کلیو ته د تګ ښه نه دی، ښه دا ده چې په دفتر کې پاتې شي او د دفتر کارونه دې وکړي.
ګوره قیم خانه، زه تر تاسې په کلو کې ډېره بلده یم، له شاګردانو او د شاګردانو له میندو او پلارونو سره پېژندګلوي لرم، همالته مې معلمي هم کړې ده.
د معلمۍ کارونه او د تفتیش کارونه فرق لري، دا د ښځو کار نه ده. زه پوهېږم چې څوک ولېږم او څوک نه. طیبې، زما په کارونو کې به کار نه لري او ډېر زد به هم نه کوي.
سمه ده رئیس صاحب، خو دا کار ښځه او نارینه نه غواړي. تاسې ما ته اجازه راکوئ که نیمګړتیا پکې راغله بیا مې بیخي له وظیفې نه لرې کوي.
ښه سمه ده، ته چې دومره ټینګار کوي ورځه ته لاړ شه. فاروقه ته به هم لاړ شه.
ښه پتر خو به لاړ شو، خو که هلته کومه ستونزه پیدا شوه بیا به یې څوک سووي؟ رئیس صاحب.
فاروقه زه رئیس یم که ته پرېږده چې طیبې ته هم یو موقع ورکړم، معلوم شي چې څه کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې له زرلښت سره خپل کورنۍ مرسته کوي چې په کلینیک کې اداري مامور شي. ستاسو په نظر کورنۍ د ښځو په پرمختګ کې څه اثر لري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0 او